د ورځې 10 بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، په دې یو ساعته خپرونه کې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څانګې او همداراز د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکه خبریږي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د پاکستان په وروستیو مظاهرو کې د افغان کډوالو د ګډون په اړه نن رسنیو ته جزئیات وړاندې کوي. محسن نقوي چې تېره شپه د پخواني صدراعظم عمران خان د پلویانو د ځپلو لپاره د پوځ تر عملیاتو وروسته خبرې کولې، همداراز زیاته کړه چې په نږدې ورځو کې به د افغان کډوالو د برخلیک په اړه یوه مهمه پریکړه اعلان شي. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. د پاکستان مخکینی موقت حکومت د 2023 کال په نومبر میاشت کې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ. د پلان په ترڅ کې لسګونه زره افغانان چې د چارواکو په وینا په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد یې نه درلودل په جبري ډول افغانستان ته واستول شول. پاکستاني چارواکو هغه مهال تور لګولی وو چې د پاکستان په نامنیو کې افغان کډوال لاس لري. د پاکستان پاوز او امنیتی ځواکونو پروند په خوانی صدر اعظم عمران خان د پلویانو د ځپلو لپاره په پلازمینه اسلام آباد کې پراخ عملیات وکړل. د عملیات وروسته له هغه پیل شول چې د عمران خان د تحریک انصاف ګوند معترضو پلویانو د حکومت هغه امر ونه مانه چې خپل مظاهرې پای ته ورسوي. د عمران خان پلویان له زندانه د پخواني صدر اعظم خلاصون غواړي. د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په یو خبري غونډه کې ویل چې امنیتي ځواکونو تیره شپه ناوخته مظاهره چانتی تبرک او اسلام آباد یې تصفیه کړ. یو امنیتي چارواکي د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته ویل چې شاوخوا 1500 کسان د پولیسو لخوا نیول شوي دي. د هغه خبر له خپرېدو وروسته چې طالبانو د هیواد په یو شمیر جنوبي ولایتونو کې د نړیوالو بنسټونو په ملاتړ سیمه ییز ښوونځي تړلي، د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف ویلي د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې روان وضعیت په دقیق ډول څیړي. د یونیسف د رسنیو دفتر پرون ازادۍ راډیو ته په یو پیغام کې ویل چې د خپلو څیړنو پایلې به له رسنیو سره شریکې کړي. پرون یو شمیر سیمه ییزو سرچینو د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته ویل په کندهار، هلمند، روزګان او زابل ولایتونو کې سلګونه سیمه ییز ټولګي چې یونیسف، اروپایي ټولنې، د ناروې د کډوالو شورا، نړیوال بانک او ځینو نورو نړیوالو بنسټونو تمویلول د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په حکم تړل شوي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن بالاخره موافقه وکړه چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د کانګرس د استازو په جرګه کې خبرې وکړي. د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې چې جمهوری پال پکې اکثریت دي د خبر له اوږدو لانجو وروسته پرون ورکړ. د کمیټې مشر مایکل مکالو ویل بلینکن منلی چې د دسمبر په 11مه به دې کمیټې ته حاضر شي او د 2020 کال په اګست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بې نظمه وتلو په اړه به علني خبرې وکړي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال ګډوډي هغه لنجمنه مسله ده چې له څه باندې دریو کلونو راهیسې سیوری له همدې امریکا پر سیاسي چاپیریال پروت دی. د اسرایلو امنیتي کابینې د اسرایلو او حزب الله ترمنځ د اوربند طرحه تېره شپه په یوه خوله تصویب کړه. د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دفتر بېګا وویل چې دا طرحه په لسو موافقو او یوه مخالف رایه تصویب شو. نتانیاهو هم له دې مخکې د اوربند له طرحې څخه ملاتړ کړی و او سپارښتنه کړې وه چې کابینه دې دا طرحه تصویب کړي، خو هغه په عین حال کې خبرداری ورکړی و چې که حزب الله د دې موافقې له موادو سرغړونه وکړي نو دا ډله به سخته وځپل شي. متحدو ایالتونو سمدستي د دې موافقې هرکلی وکړ او ولسمشر جو بایډن وویل چې دا اوربند به د لبنان لپاره یو نوی پیل وي او ښایي چې له نږدې 14 میاشتنۍ جګړې وروسته سوله ممکنه ده. او د افغانستان له 19 کلنو د کشرو لوبډلې د پاکستان سیالې ډلې ته د 21 منډو په توپیر ماته ورکړه او په دې توګه یې له پاکستان او متحده عربي اماراتو سره د 3 اړخیزې لوبلړۍ اتلولي وګټله. د متحده عربي اماراتو په کوربتوب پرونۍ لوبه په دوبۍ کې د کرکټ د نړیوالې شورا په اکاډمۍ کې د افغان لوبغاړو په بیټنګ سره پیل شوه. افغان لوبډلې په 500 اوورونو کې د 9 لوبغاړو په زیان سره 150 منډې جوړې کړې. په دې لوبه کې برکت ابراهیم زی په 9 بالونو 9 اویا، نظیف امیری په 6 بالونو 55 او فیصل شینوزاده په 55 بالونو یو څلوېخت منډې جوړې کړې. دا لوب لړۍ د 19 کلنو د نړیوال جام درشل ته د درې وړو هیوادونو د لوبډلو د چمتووالي په مقصد د متحده عربي اماراتو په کوربتوب جوړه شوې وه. د دې جام سیالۍ د شنبې په ورځ په متحده عربي اماراتو کې پیلېږي. د ازادۍ راډیو خپرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 12:06 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو 19:15 مترو اورېدای شئ. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، په پاتې برخه کې لومړی د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څانګې خپرېږي، او ورپسې د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکه خپرېږي چې په دې پروګرام کې نن د هیواد له تکړه سندرغاړې آسیې مهرابي سره خبرې اترې اورېدای شئ.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی
که ترافیکو ته راځي شو ز خپل ملامت راتلم ز کما لیسنس نه درلود اغم لیسنس نه درلود نو د قانون په وړاندې موږ دوانه ملامت 15000 افغانۍ زیانمن شوو.
یو شمیر ځوانان پرته له دې چې د موټر چلولو قانوني اسناد ولري موټر چلوي، او بیا هم خپل او هم نور خلک له مرګ ژوبلې سره مخ کوي.
د لوګر په لارې یو ترافیکي پیښه شوې وه، تقریبا 10 کسان مړ شوي وو، یو څو کسان ډېر سخت ټپي وو. نو همدا علت دا ده چې دوی کله چې لیسنس ورکوي صحیح امتحان نه اخلي، دا وایي نه چې د دې زده ده.
نن پام دی اکله خبرې کوم ملتیا مو وکړي. قدر منه ودونکو، تجربه ثابته کړې چې په هر کار کې بی غوري په تیر بیا د موټر چلولو پر وخت کې چیرې موټر چلوونکی د موټر له چلولو سره بلد نه وي او اسناد هم نه لري، زړه بوګنوونکې پیښې رامنځته کېدلی شي. تاسو به هم داسې ځوانان ډېر لیدلي وي چې کله د بل کس موټر په لاس ورشي، سره له دې چې زده یې هم نه وي چلوي، او بیا هم ځان او هم نور خلک له خطر سره مخ کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکو چې نغواړي نوم په خبرونه کې یاد کړو، وایي چې د خپل د دې شاهد ده چې د موټر چلولو پر وخت ځینې بی تجربه ځوانان د دې سبب شوي چې د ډیرو کسانو ژوند ورنه واخلي. هغه په پایل کې د هم وایي چې خځې بیا د موټر چلولو پر وخت له پوره احتیاط څخه کار اخلي، خو له بده مرغه دوی ته بیا طالبان اجازه نه ورکوي چې موټر وچلوي.
اوس په دې دوره کې د طالبان په دوره کې انجن ته خو موټر بخینه ورکوي او لسنس نه ورکوي، اجازه نه لري. اوس خو نه، هغه بل جمهوریت په دوره کې خزو ډیر پام کوله. زما خپل سو ملګری او موټر دلودر، یعنی زیاتره احتیاط کول. خو څو ورځې مخکې قبل ننګرهار پلاره یو بد حادثه شوی و چې ځوانان ایس احتیاط نه کوي. کله چې پلاره ځي د ننګرهار لاره چې ده ډیره خرابه ده، چې موږ ګورو په یو هفته کې څلور پیښې درې پیښې اتمان خامخا کېږي. داسې ورځې هم دي چې په دې لاره کې 15 ترافیکي حادثې شوي دي. نو هیڅوک احتیاط نه کوي، چې هر لار ته چې څوک ځي، همدا کسان چې موټر لري باید ډیر پام وکړي. لاره معلومه نه ده چې د موټر لاره بیل وي یا څوک چې پیاده روي کې د هغه لار بیل وي، نو ټول په یو سره ځي. همدې لپاره زه فکر کوم چې ترافیکي پیښې ډېر کېږي په افغانستان کې، بخصوص د لوی ښارونو لاره چې دي. په دې ځایونو کې اکثرا چې زه ګورم ترافیکي پیښې ډېر کېږي. یو 14 کلن هلک په موټر کې ناست و، همدغه ترافیکي پیښې هم چې کېږي علت همدا ده، ځکه چې دا ماشومان دوی موټر ورکې او لسانس ورکې. هغه بله ورځ د لوګر په لاره یو ترافیکي پیښه شوې وه، تقریبا 10 کسان مړ شوي وو، یو څو کسان ډېر سخت تپی وو. نو همدا علت دا ده چې دوی کله چې لیسنس ورکوي دوی یعنی صحیح امتحان نه اخلي د هغوی نه چې دا همدا د دې زده ده. او زه چې اوس ګورم په افغانستان کې اکثریتا ماشومان په موټر کې ناست دي، دوی موټر چلوي او ترافیکي پیښې هم ډېر کېږي. دا کسان چې لیسنس نه لري د دوی موټر واخلي او دوی ته باید هدایت وشي، هغه مسلکي کسان باید موټر وچلوي تر څو چې همدغه ترافیکي پیښې لږ شي.
د پغمان اوسیدونکی جان هغه هم وایي چې که چېرې موټر چلول په مسلکي ډول زده نه شي د ترافیکي پیښو لوی لامل کېدلی شي.
په افغانستان کې معمولا دغه ډول ترافیکي پیښې د همدغه ځوانانو لخوا رامنځته کېږي چې دوی پر ترافیکي اصولو بلد نه وي، او یا هغه قوانین چې څه ډول ایجابوي ترافیکي دوی ورته پام نه کوي یا ترې ناخبره وي. بله مسله پکې دغه ده چې ډېر کله دغه ډول ځوانان چې وي دوی د تفریح په ورځ یا د رخصتۍ په ورځ باندې له ملګرو او حتی له ځینو موټر پلورنځیو دغه موټر په کرایه باندې راخلي او بیا د چکر او تفریح لپاره له یو ولایت بل ولایت ته تګ راتګ کوي، یا هغه په خپلو ولایتونو کې دوی د تفریح ځایونو ته ځي چې ډېر کله دوی ګړندې تګ کوي، او له همدې امله دا ډول ترافیکي پیښې رامنځته کېږي. او موږ د دا ډول د پیښو ډېر زیات شاهدان یو، ځکه چې په دې وروستیو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې دا ډول پیښې رامنځته شوي دي، او ګڼ هغه هېوادوال چې په دغه ترافیکي پیښو کې البته یا ټپیان شوي دي یا خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. نو دا مسله هر څومره وڅېړو مهم لامل یې دغه دی چې ډېری ځوانان پر ترافیکي اصولو نه بلد دي، پوه پې نه دي، او همدغه لامل دی چې د ترافیکي پیښو ګراف لوړ شوی دی.
کله چې یو ځوان موټر له خپل ملګري اخلي یا له هغه چې موټر خرڅېږي له هغه ځای اخلي، لکه څنګه چې تاسو ویل بیا پیښې سره مخ کېږي، خو واضح خبره ده چې پیښه کې موټر ته زیان رسېږي، انسان ته زیان رسېږي، هر څه ته. دلته څومره زیانمن کېدلی شي؟ آیا بیا توان لري چې بیرته، البته که چیرې ژوندی پاتې شي، چې دا بیرته دغه موټر توان ورکړي له چا نه چې راوستلی؟ دا بیا څومره یو جنجالي موضوع کېدلی شي.
واقعا چې دا یو جنجالي مسله په دې باندې کېدلی شي چې کله چې دوی یو موټر له پلورنځي راخلي، هلته له دوی نه یو ضمانت اخلي، یو خط ترې اخلي چې دغه موټر دی، دغه پلیټ دی، دغه ماډل دی، دغه رنګ یې جوړ دی، مثلا هغه روغ شی ورته ورکوي. بیا که دی بیرته ورته سپاري او خدای مکه دوی ترافیکي پیښه کړې وي، واتمن په ترافیکي پیښه کې خو مڼې نه ویشل کېږي، حتمن دا مسله په کې وي چې ته به هم خرابېږي او مقابل لوری به هم خرابېږي. نو دا یو لوی جنجال خو وي، هغه کس چې په دې ترافیکي پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی وي یا ټپي شوی وي، هغه خو اوس هم د دغه پیښې ښکار شوی وي، خو وروسته بیا کورنیو ته دا لوی جنجالونه پیدا کېږي چې هماغه مقابل لوری راځي بیا له پلاره یا له تره یا د کورنۍ له نورو غړو د دغه موټر د تاوان غوښتنه کوي، او اصلا د دوی کورنۍ پرې خبر هم نه وي ډېر کله چې اصلي مسله څه ده یا دا موټر نه چا دی څنګه نه دی. نو وروسته جنجالونه واقعا ډېر وي.
یا خو داسې مسایل وي چې هغه په عادي ژوند کې هر کله ورسره مخ کېدلی شو، بل حیاتي مسایل دي لکه همدغه د ډرایو په وخت بې احتیاطي، د ترافیکي له قوانینو نه بې خبري. تاسو په فکر ځوانان ولې داسې یو کار ته لاس ورته کوي چې هغه خپل ژوند په خطر کې اچوي؟ هم چارچاپېره کوم کسان څه دي؟
مهمه مسله دلته په ځوانانو کې د تعلیم د کچې کموالی دی. که یو چاته خپل ژوند اهمیت ولري، هغه ته د مقابل لوري ژوند هم اهمیت لرلی شي، هغه که موټر چلوي او که نور په عادي ژوند کې وي. دغه اړخ چې تاسو یادونه وکړله دا ډېر مهم اړخ دی، خو متاسفانه چې زیاتره ځوانان دغې برخې ته پام نه کوي، او د دې برخې د پام نه کېدو لامل دغه دی چې په دوی کې د عامه پوهاوي نشتون دی. مثلا زیاتره ځوانان چې کله له ملګرو یا له دغه ډول پلورنځیو موټر راخلي په کرایه باندې او په تفریح باندې، ځینو دوی په لاره کې مستي کوي، ځواني وي، او بل خوانه دوی په لوړ غږ باندې البته موسیقي هم غږوي چې هغه هم په دې کې نور جم و جوش را پیدا کوي. نو بیا په ځان نه پوهېږي، له یوې خوانه هغه ترافیکي اصول نه مراد کوي، له بلې خوانه نو موټر هم پر دی وي. همدغه لامل وي چې بیا نو هم ځان خرابوي او مقابل لوری.
که دې ته راسو، تاسو له خپلو تجربو راته ووایئ، د لومړي ځل لپاره مو موټر څه وخت وچلاوه، څومره مو مخکې له هغه نه معلومات ترلاسه کړل، اسناد و نه و، په دې راته وغږېږئ. لګیږي.
زه په خپل شخصي موټر نه لرم، خو د ملګرو چې کله کله موټر راخلو د تفریح لپاره، بیا ما کوم ملګری چې موږ سره وي هغه هم دې ته قانع کوو چې باید هغه موږ سره لاړ شي او موټر وچلوي. په دې خاطر باندې چې زموږ هم دومره تجربه نشته د موټر چلول په برخه کې، لکه ستول چې د یو سړي هغه سره کار لاندې موټر سره وي، دې برخې ته پام کول واقعا مهم دي. او دې برخې ته پام کړی دی، او زموږ له نورو ځوانانو غوښتنه ده چې دغې برخې ته پام وکړي، د موټر چلولو په وخت کې هم ځان ته پام وکړي او مقابل لوري ته.
ځوانان چې د موټر چلولو قانوني اسناد نه لري، کله چې دوی له ترافیکي پیښو سره مخ کیږي که دوی ملامت هم نه وي، خبره نشي رسمي کولای، ځکه دوی د قانون خلاف موټر چلولی دی. رفیع الله سحر وایي چې دای خپل د موټر چلولو اسناد نه لري، لامدې وجه خو کله چې موټر ټکر وکړ ملامت هم نه و، خو خپل حق و نشوي غوښتلی.
په افغانستان کې ترافیکي اصول ته خو که هغه غټان وي او ځوانان وي او کم عمر وي، خو څوک دغه ترافیکي اصول نه مراتوي. که چیرته په یو ملک کې ترافیکي اصول مراد شي، دغه سره د ترافیکي پیښې او دغه شانتي دغه ټکرونه د ماشومانو یا د غټانو وهل دا زیاتره راکمیږي. خو بدبختانه به ووایو چې په افغانستان کې دغه عمره پیشرفت لا نه دی رامنځته شوی، نو ترافیکی اصول څوک په بشپړ ډول نه مراتوي. که هغه 50% مراتم شي، بیا هم دغه ستونزې به راکمې شي. خو زه که ووایم د خپل ډرایوینګ کوم موټر ته کینم، خو دا تقریبا 4-5 کاله کېږي زه خپله موټر چلوم، خو تر اوسه لایسنس نه لرم. داسې مستقیز لږ دی مانه دي کړي، خو د یا د ورور نه یا د پلار نه یا د کاکا نه ګورو چې هغه سرهغه موټر چلوي، بیا مو آسته آسته ځان د موټر د چلولو سره عادت کړی، نو موټر ته کینو موټر چلوو. خوده ته مو فهم نه چې د موټر یو اخی چې هغه یاد یو انسان ژوند لمنځه وړو، یا خپل ژوند لمنځه وړو، یا ځان مې وکاو لاس په خپل ماته او سترګړندو. اومده عامل چې د دې به احتیاطی دا چې مونږ په افغانستان کې سرکونه چې دی عموما کزو وایم، یوازې د کابل نه او د ننګرهار لخر نه او په دغه شان لوی لوی خارونه بغیر نور ټول په یو سرک باندې بودو باش کیږي، ځکه چې د خکته موټر او د پورته موټر دواړه په یو سرک باندې زی. نو زیاتره وخت دلته د ټکر تقریبا د حسابو کې 95% امکان شته چې ټکر رامنځته شي کله که به احتیاطي وشي. عموما ځوانان چې بیا دی په دغه ودونو کې چې کله دی دغه ودونو کې دی خپل موټر یا د پردی موټر لاسته ورشي، نو دوی ډیر به احتیاط ازغلی. او په دې کې عموما زما توصیه ده چې په دغه ودونو کې باید مشران داس یو کردار ولوبي چې د دوی هغه سم لارې تر وه څای او یا ترین دس یو هغه موسول ډریور د دینه مخکې کوي چې دوی نور ځوانان بیلاری نه کوي او خپل مزل کوي. کله چې دوی دغه شان به سره په سرک باندې زین او خپل ژوند د خطر سره مخامخ کوي او د نور ژوند هم اخلي او ټکر رامنځته کوي.
تاسو ویل چې خپل موټر چلوي خو اسناد قانوني نه لري، چې تاسو ته د ترافیکو د ریاست لخوا درکول شوی چې دا نور د موټر زده ده، تاسو باید موټر وچلوي. ولی مونږ دی غوښتي چې ورسېل ته امتحان ورکړي او دا اسناد واخلې او کله چې تاسو سرک ته وځي، آیا تاسو نه پوښتنه کوي چې راکه د موټر چلولو جواز راکه؟
د افغانستان کې که زه ووایم په سلو کې 15-20% خلک چې دي تر ټولو هم دغه شانې زمونږ په رقم ډریوران دي چې پلار ورونه زده کړی ده، خو نور نه ترافیکي اصول باندې پوهیږي چې کوم ځای کې باید څه رقم رفتار وشي، کوم ځای کې لوحه لګېدلې څه رقم ډرایوینګ وکړي. زه کوم ځای کې تهدید شوی نه یم، ماته کومه ستونزه نه ده پیدا شوې. الان چې ما دوه درې کړه تخپل هم ټکر کړی دی، موټر مې وهلی دی، بل موټر سره مې ټکر کړی دی، ماته په هغه وخت کې کوم داسې ستونزه نه ده رامنځته شوې چې هغه ماته خود راجی شي زه لاړ شم او مجبور شم او یا لایسنس واخلم یا کورس تعقیب کوم. مونږ ته دا موقع نه و مسایده شوی چې مونږ لاړ شو هغه، ځکه چې مونږه تړل شوی نو مونږ په کوم ځای کې ودرول شوی نو مونږ تهدید شوی نو کومه ته چا ویل موټر رانه شارک ته ویسی یا رانه بندي کی یا خپل پارچه را کی راته هغه ترافیکي اصول باندې نقدي جریمه کی، نو مونږ مجبور او چې موټر ته کیننو یا لاړ شو هغه مرجع ته حاضر شو یا کورس و یا لایسنس واخلو. نو داسې خاص قیدات نو خو ست امارات پر اتاک سره په کابل کې نور ولایتو کې مانه دی لیدلی خو په کابل کې یو اندازه قیدات را مست شوی دی چې اوس ترافیکون چې د لایسنس پختنه هم کوي د بیټ د تړلو پختنه هم کوي.
تاسو د موټر له ټکر نه ویلې د څرقم پیښو شاهدان یاست چې د اسې ځوانان چې موټر چلولو په هنر نه پیږي موټر چلول زده وی موټر تکینی موټر چلوي د څه ډول پیښو شاهد یاست څه ډول پیښې دی لیدلې څه ډول پیښې دی اوریدلې؟
که زه ووایم زه زیاتره وخت په هفته کې یا په 15 ورځې بعد کابل ته ځم د خپل کاروبار په اساس باندې زم راځم. که وګورم چې زه هر ځل د یا ننګرهار ته راځم یا کابل ته ځم زه په لاره باندې زیاتره وخت ګورم چې درې څلور پیښې زه عموما شاهد یم چې درې څلور پیښې په دې لاره باندې شوي. دا ټول علت د ډریورانو بی احتیاطي تیز رفتار د سرکونو معیاري نشتون دی چې دغه پیښې رامنځته کیږي او دغه پیښې موږ په روزمره ژوند کې ګورو. ټول که دغه د کابل د لینډ ډریوران په عموما کې وګورم دوی په لاره باندې که د ورځې درې کره تلاړ نشي نو یو کره دوه کره خو خامخا ځي او راځي بیرته. عموما دوی په هره ورځ باندې دغه شان دي پیښو شاهدان دي خو بیا هم په احتیاط نه کوي بی احتیاطي کوي موټر لیو بل سره سپیټ وهي او سرک عامه شان معیاري نه دی جوړ چدی په کې سپیټ وهي. زمونږ استاد چې د کابل سرک چدی خو کزو وایم د شپېتون تر اویا او پنځه اویا پورې د دې سپیټ لپاره دا سرک جوړل حتی تر دې پورې چې ډریوران یو سل شل سپیټ وهي په دغه لار باندې یو سل څلوېښ سپیټ وهي تبا نو ټکر رامنځته کیږي. او خپل درته وایم زه خپله ټکر وکړی الان که زه ملامت هم نه وم په هغې کې زه غوښتل مزه چې کله د پرای سرک نه عمومي سرک ته وختم نو یو رینجر موټر او یو دانه کورلا موټر دوی دواړه په سره صورت اخیستې او په سرک باندې ډیر تیز را خوشو. ما ګوشه زلټه و چې زه د دوی نه داسې زیاته غاړې ته شم چې ځان خوندې کما خو مې نه شکړې هغه مخره ولم چې زه کله یو ګوشه زیاته تاویدم نو زما د موټر رستۍ جوړه ټیرونه چې و دا په سرک باندې یو اندازه پاتې و. هماغه و چې د کورلا موټر زما موټر ته راورسېد زما موټر یې ووهه او ډېر یوه بده پېښه رامنځته شوله. خو خوشبختانه ووایم چې څوک پکې ژوبل نه شو موټر هم ډېر خراب شو. هغه موټر زما موټر یې ووهه زما د موټر نه لاړې رینجر موټر یې ووهه د رینجر نه یو سراچي موټر سره ولګېد په یو وخت کې څلور موټر دغه موټر نه زیانمن شو.
بله د دې علت څه و؟ کوم ځوان چې دای چلاوه زده نه وکاسې کله کله تخنیکي اوارزمي
کورلا موټر خاوند دا کم ټکرونه چې رامنځته شو دا د رینجر او د کورلا موټر د دوانو به احتیاطي وازه کچې سرک دی دوانه قبضه کړه او یو بل نه کوشش وکاو چې یو بل نه کراس وکي او مخ کې شي نو سرک ټول دوی قبضه کړه او مونږ ته دا مقنه برابرې درو سرعت کې را روانو نو مونږ کوشش کوو چې له دوی نه ځان بچو. مونږ د دوی سره سپیډ نه وه خو ځان بچو. اغه نو چې دوی کورلا موټر کله په رینجر موټر نه کراس کوو په دغه وخت کې زما موټر تر اورسېدو لارې قید و نور موټر مختار روان وي دا مجبور شو زما موټر یو وه او زما د موټر نه موټر به کنټرول شو لاړه نور موټر یو وه. په دغه وخت کې که زه وایم ټوله غلطي د کورلا د ډریور و که چیرته هغې لږم د حوصلې نه کار اخیستی وی د احتیاط نه کار اخیستی وی نو دغه پیښه نه رامنځته کېدله. ترافیکو ته راجی شوی وی زه خپله ملامت راتلم ځکه ما لایسنس نه درلوده هغه هم لایسنس نه درلوده نو د قانون په وړاندې موږ دواړه ملامت وو. پنځه ویشت زره افغانۍ زیانمن شوی وو. په هغې کې نو بیا یو اندازه پیسې په ما باندې راغلې او درې برخې پیسې بیا هغه ورکړې.
ښه که په دې باندې خبرې وکړئ چې ځوانانو ته به څه ویل ولرئ د موټر چلولو په وخت کومې خبرې په نظر کې ونیسي کله چې اسناد نه لرئ له کومو ستونزو سره مخ کېدلی سي؟ عملي مثال تاسو یاستئ که تاسو اسناد درلودلی کله چې ټکر رامنځته سه تاسو ملامت نه وئ تاسو تلی سوئ ترافیکو ته او خپل موټر مو په مقابل نفر جوړولی سوئ مګر دا چې اسناد مو نه درلوده تاسو له خپل حقه تیر سوئ ځکه دلته قانون ته ملامت وئ. له خپلو تجربو ځوانانو ته چې همدا اوس تاسو غوندې ورته کارونه کوي څه ورته وایي؟
د هوا ټول ځوانانو ته زما توصیه دغه ده چې دوی هر کله د موټر چلوي اول خو د قانوني اسناد واخلي هغه لیسنس د ترافیکي اصول او اشارې دي چې کوم ځای کې باید ټیکسي تم شي کوم ځای کې تم نشي په کوم ځای کې باید دا په څومره سرعت کې لاړ شي په کوم ځای کې باید په څومره احتیاط وکړي. نو زما ټول ځوانانو ته دغه توصیه ده چې دوی باید اول خو لاړ شي قانوني اسناد واخلي بعد لاغې جلب ته کینی زکه چې موټر داسې یو شاده چې کولګه به احتیاطي ور سره وشي نو حتی ستا ژوند د مخلی او د یو بل ځوان او یا زنانه وسی که هر څوک خداغه ژوند د مخلی نو دا یو عادي خبره نه ده چې منګه په ژوند کې دغه ټکو ته باید ډیر پاملرنه وکړو ځوانانو ته توصیه ده چې په دغه خادیګانو کې زیاتره ټکرونه رامنځته کیږي په دغه کې باید ډیر له احتیاط څخه کار واخلي ځکه چې د دوی هغه مستی وي ځوانان وي جذبه وي او د یو بل کور د غم په ټغر باندې کینی ټکر رامنځته کیږي خپل هم پکې خوږیږي هغه خوشحالي په غم باندې بدلیږي نو د ځوانانو څخه مې هیله دا ده چې د ډرایوینګ په وخت کې ډیر احتیاط وکړي ځکه چې زموږ د افغانستان سرکونه داسې په هغه اصلي معیار باندې نه دي جوړ چې موږ ووایو چې دلته د ټکر او یا د پیښو امکانات ډیر کم دي دلته هر وخت او لږه به احتیاطي ډیر زیات خطر انسان ته اړي نو د ځوانانو څخه مې هیله دا ده چې باید په خپل ډرایوینګ کې خادیو کې خوشاله یو کې ډیر احتیاط وکي او د ډرایوینګ په وخت باندې ټول ترافیکي اصول مراد کی هغه به تړل دي هغه د یو موټر څخه کراس کول دي چې هغه په څومره ساحه کې کراس سره وشي ورپسې د نورو موټرو پسې مشاته تګ دی چې هغه کوم ترافیکي مسافه دا هغه باید مراد کی ځکه چې هر موټر دا یو برقی سیستم لري هر وخت او هر ثانیه دا امکان لري چې هغه مخکې موټر چې تور پسې کچیر پسې ته په دومره ساحه کې لال شي چې هغه ته نشي قید کولای بیا خپل موټر نشي را کنټرولولای مخکې موټر ته مشکل پیدا شي یو ستونزه پیدا شي نو ته مجبور یې چې بیا لاغې سره یو بده پیښه وکې او ټکر وکې نو په دغه وخت باندې تاسو دغه مسافه مراد کړئ او ترافیکي اصول مراد کړئ که تاسو دغه مسافه او ترافیکي اصول او دغه هر څه مراد ل نو ان شاء الله چې په ژوند کې به ډېر خوشحالیان ولري او نو به دغه شان بده پیښه شاهدان کې ګل کمنګ شاهدان شوی
بله دا خو سو نور ځوانانو ته پیغام ځانته به څه ویل ولري ځکه تاسو هم تر اوسه پورې اسناد نه لرئ چې تصمیم لرئ اسناد اخلي لغه وروسته بیا ډرای وری کوي که څنګه
تقریبا هم دا پلان لرم چې او په هڅه کې ما چې لاړ شم د 15 یا 16 ورځې د ډرای وری کورس دا یعنی نو ځنور په ډرایوینګ باندې خو پوره فوېګم ځکه چې ما هغه د چا خبره په کابل لینا او په ننګرهار په لینا او په کونړ کې په هر ځکه موټر چلاولای نور په هر څه باندې فوېګم خو هغه ترافیکي اصول او اشاره او ټیکسی د تم ځای او دغه باندې زنه فوېګم زه باید د خپل ځان تم د تروسیا کوم چې تر هغه پورې چې په دغه باندې پوښوي نه ما او یو قانوني اسناد ولرم نو تر هغه پورې به خپل ځان ته وایم چې باید ځان کنټرول کوم او ټیکسی وانی ونه کوم موټر ته کینه نه ما ځکه چې یو بلې وي باندې پیخي شاید نشم
درن دوستانو دا و د دې ونې د تان د څنګه خبرونه تربیه فرزه کې چې است الله مومال او ملګری
د ازادي ملما
د ازادي مل مقدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې موزه فرشته سحه کار کولای کومه په نننې خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه او خوږه ژبې سندرغاړي میرمن آسیا مهرابي را سره میلمانه ده
نوې روح می د پښتو شعر ته ورکړ په ګلونو کې می ون غشتلورونه تر کالو کالو بخیج زما لشهره د شهیدو تکلونو فریادونه توچ جبا د پښتو وی زبایا ما هبنه کړی پښتن زما
د دې سره بنن پخپرونه کې د زړه خواله وکړو او د دې پر ژوند او پر هنري کارونو به خبرې وکړو میرمن مهرابي خبرونه ته خار اغلی خوشاله يم چې تاسو پخپرونه کې لرم
ډیره مننه فرشته جانې د دعوت دې زم خوشاله يم چې تاسو د خبرونه میلمانه يم
اسیا جانې د خبرونه په سر کې اوریدونکو ته ک د ژوند د خایسته وختونو په اړه د ماشومتوب په اړه څه ویل لري مهرباني وکړئ دا چې زده کړې مو چیرته پیل کړې د ژوند لومړی کلونه مو چیرته شروع کړل
اصلا خو زه دلې په کندهار کې ما خو دغه دقیق مې دی نیم کال وم تلور میاشم درو میاشم کابل ته تللی و میشت سوی و نو د ماشوم توب خوږې او ترخې به ووایم دواړې خوږې یعنی د وختونه مې کابل کې تیر کړي دي کرشیا درته ووایم کابل سره ډېره مینه او انس مې نیولې دی نسبت کندهار ته په دې خاطر کندهار ته به صرف په میلمستیا تللو دولسم نیم په اصطلاح په کابل کې خلاص کړی دی او بیا نو مجاهدین راغله بیا موږ مهاجر شولو پاکستان ته نو تر دې اضافه زده کړې مې نه دي کړې په وطن کې.
تاسو د مسافرۍ او د مهاجرت قصه وکړه لکه نور ډیرو افغانانو تاسو دا تاریخ خاطره لري د مهاجرت کړه ته وایي چې ژوند هلته څنګه تیر شو هلته په څه مصروف وای؟
موږ په یو د شرایطو کې ولاړو هغه وخت چې د مجاهدینو ترمنځ خپل منځي جګړې وې او یو قوم بابل قوم ته ګواښو او مثلا یعنی ډېر بد حالات ول هغه تاریخ په زوست نه تشریح کوم چې دغه وخت څه او تیر سوی تاریخ لري خو دغه وخت او موږ په یو جوړه کالو کې کور مو صرف قلف ورواچوي ترې ووتلو بیا ولاړو پاکستان ته په اصطلاح د سرحد غاړي ته مثلا د چمن کې چې زموږ نور خپلوان د کورنۍ غړي مثلا ماما خیل او کاکا خیل یا پلار خیل او مور خیل که ووایم دوی تور هلته د پخوا سمیشت و نو هلته مو په اصطلاح مینه وکړه شپږ نیم کاله او هلته دغسې شرایط و لکه اوس چې په افغانستان کې د ښځو اجازه نه درلوده د باندې چې مثلا ښوونځي ته ولاړې شي یا پانتون ته ولاړې شي. پانتون خو هېڅ نه و یعنې موږ نه مو اورېدلی چې په دغه منطقه کې پانتون شته که نه شته نو هلته زه بیخي د کور نجلۍ وم که د کور د باندې م وتله ما دغه شپږ نیم کاله ما چادري پر سر کړې ده خو بیا هم دغه سربېره دغه د دغه لومړي مسافرت چې په یو ډېر بد حالات کې ترې راووتلو ډېر بد سفر مو هم درلودې د ژمي په واورو کې خو بیا هم یوه ښېګڼې دا وه چې موږ خپل پاتې کورنۍ چې ماماخیل او په اصطلاح پلارخیل مو وه دا مو هلته په اصطلاح وپېژندل او د دوی سره مو ژوند وکړي.
آسیا جانې اوس چېرته یاستئ او د موسیقي تر څنګ ژوند څنګه تیریږي؟
زما نو اوس پاکستان وروسته دا مې درېیمه مینه ده. یو څو ورځې وروسته مې څلورویشت کاله پرېکېږي چې جرمني ته راغلې یم. نو طبعا سړی چې د یوه هېواد څخه بل هېواد ته ځي دغه فرهنګ سره د ژبې سره د قانونونو سره آشنا کېږي ډېره سخت دی په اول کې خو بیا وروسته سړی عادت کوي او بیا زما دلته کورنۍ وسوه په اصطلاح اولادونه مې دي اوس خو شکر دی غټان دي ځوانان دي دوه اولاده لرم نو دلته مې یو څه درس وویلي یعنی ډېر نه یو څه درس مې وویلي د ډېرو امکانات په هغه خپل وخت کې راته مهیا نه وو بیا مې کار شروع کړي اوس تقریبا لس دولس کاله کېږي چې د ماشوم روزنې په برخه کې کار کوم که رښتیا ووایم زه دلته د ژوند څخه واقعا خوشحاله یم دا چې وطن پاته سوی دی اول ته مثلا هغه شرایط نه وه که هغه د مجاهدینو په وخت کې پاکستان ته ولاړو وایم هره پېښه چې د یو انسان په ژوند کې کېږي ښه او بد اړخ لري که موږ ډېره دا هر څه نه شکایت وکړو او ناراضه واوسو هغه بیا په موږ پورې اړه لري موږ باید هغه څه وکړو په هر بد شرایطو کې باید ځان یو موقع برابره کړو چې حد اقل ذهنن خپل ځان خوشحاله وساتو جسمن په اصطلاح صحت مند واوسو نو زه دلته خوشحاله یم د دې یوه خوشحالي چې دی څوک نه وایي دغه به زه په ازادانه ته ووایم چې دلته د ښځې یا د نجلۍ تر نوم لاندې هغه روزمره یا په اصطلاح شیبه په شیبه تحقیر او توهین یا ټیټوالی یا کم نظري نشته د دغه جانبه زه دلته واقعا ډېره خوشحاله یم.
تاسو د پښتو ژبې تکړه سندرغاړی یاستئ او په دې وروستیو کې تاسو ډیر ښایسته سندرې ویلې دي نو موسیقي ته مو څنګه مخه کړه څه وخت مو پیل وکړ پر موسیقي پر سندرو کار مو څه وخت پیل کړ او آیا په خوا مو هم په دې برخه کې کار کوو که تازه راغلی؟
کار مې نه دی کړی شوق تبي خبره ده خبره ټول سندرغاړي کوي چې ماشوم توبه شوقي واځي خبره ده چې تبي شوق ولري دی شي سره ار شي چوي که مسلک وی که مثلا هنرونه وی استعداد مهم دی خو هغه شوق تر استعداد لومړیتوب لري. نو دا سوال کله چې موږ پاکستان کې ماجر سو هلته چې وو مثلا دا زموږ د وطن خلک وه خصوصا نه پوهېږم زه خو ما دغه کابل مې لیدلې کندهار مې لیدلې یا په کابل کې مې ژوند کړی او کندهار نه دغه زموږ د کندهار خلک په پاکستان کې زموږ خپله کورنۍ په اصطلاح ده. نو دلته چې ما ژوند وکړ دا ډېر یو ډېر یو شاد خلک دي، ډېر یو مست خلک دي، ډېر سندرمار خلک دي. نو دلته دوی به ودونه و کوزدې نم خدا کورنۍ هم غټې غټې دي، اولادونه هم ډېر دي، بیا کوزدې سي ودونه سي او بیا مثلا غش کوچا ده او نه پوهېږم سنتي ده او دا ده او هغه ده. نو بس د خدای و پلمه غواړي چې دوی شادی په وکړي، خوشحالي په وکړي. بیا واضح خبره ده چې په شادي او خوشحالۍ کې خو هېڅ امکان نه لري. که رښتیا ووایم ما چې اصلا هغه فیصله سندرې دي چې بیخي شروع کړې دغه وطني سبق سندرې چې هغه فولکلوریک سندرې دي، ټولې فولکلوریک دي، دغه د وطني شود سره مې زده کړې. بیا دلته چې جرمني ته راغلم، جرمني کې مې ډېر ناوخته شروع کړلې، یعنی ما په 2014 کې موسیقي پیل کړه په اصطلاح رسمي. اوس تقریبا شپږ نیم کاله کېږي چې موسیقي ته مې اوبه چاو چا خبره رسمي مخه کړې ده.
اسی جان څنګه ستا په خپلو خبرو کې مو ویلې لپخوانه دی ل سندرو ل د هنر سره شوق ډیر زیات وو، نو د دې لپاره چې تاسو راسي یو سندري وایي چا په دې برخه کې ډیر مرسته در سره وکړه، چا ډیر وه څولې دي ته چې ته واقعا شروع وکې په کار باندې؟
بس کوچ پلاکه او پاکه او خبره وکم دغه ته ډیرو دوستانو ته شوې کلم چې زه باید سندري شروع کوم، خو یو چا چې واقعا همې تشویق کوم او همې راتول چې زه مرسته در سره کوم، زه در سره درېږم. هغه مې ملګری سویلا جان ازغری وه، تر ننه پورې یعنی هغه زما سره اوږه په اوږه کار کوي. یو خو تشویق دی، یو خو مثلا هڅول دی، نه پوهېږم برابرول دی. ډېر کسان دي چې لارې ته دي برابره کې یا تشویق دي کې بیا ولاړ سي پار دلیل چې خو سویلا جان تر ننه پورې ما سره همکاري کوي.
د لومړی سندره پاک لمو کوریدونکو ته وایي کومه سندره وا څنګه مو په کار پیل کړ او آیا هغه وخت مو په یاد د څومره امکانات مو لاس کې وو چې په سندره مو کار پیل کړ؟
امکانات خو کرشا وه، هغه وخت هم زما سره کم وه، خو دغه چې استدیو مو پیدا کړل ځکه ما یعنی ما خود ته موسیقي شروع کړل، هغه هم سویلا جانې د استدیو کاسې راته معرفي کړې. هغه تصادفا زما په ښار کې ده او ماته ډېر نږدې ده، اوس مې ډېر ښه ملګری دی، واقعیا ډېر مخلص ملګری مې دی. د ده په استدیو کې چې د استدیو سب چې سوی دی ټولې د ده سره ما ثبت کړي د ده په استدیو کې. نو اوله سندره مې په اصطلاح دغه په 2014 کې یو نظم وو، ما ډېر کمپوزونه جوړ کړي وه یا ډېرې سندرې راته پرتې وې، خو بیا په دې کې مو غوښتله چې دغه د موزیک پروډوسر و دغه مشوره هم واخلم. سویلا خو مشوره را کړې وه، ما خپل انتخاب لودي درې دانې مو بیا په دا ټول کې راټولې کړې وې. بیا ما د درې سره چې زم زم ما کوي میوزیک پروډوسر ویلې چې دغه آشنا سندره به ووایي، هغه واقعا ډېره سخته وه ځکه نه وو. نو امکانات نو سره برابر سوله قرار قرار که واقعا یو سندرغاړی دی، یو هنرمند دی چې دا دوه سره جلا کوم. سندرغاړی هغه چاته وایي یا سندرغاړی چې هغه صرف سندری بولی، تکراری هم بولی، کاپی هم بولی، او هنرمند هغه چاته وایي چې هغه واقعا واقعا زحمت باسي، نوښت کوي، یعنی هر څه کې نوښت کوي.
اسیا جان د لومړی سندرې پاک لکراته وای، کله چې لومړی سندره مو ثبت کړه او بیرته مو ولیدل او واوریدل، نو احساس مو څه وو؟ ځکه چې د لومړی سندره کده یو هنرمند دی او کده یو شاعر لومړی کار وی، لومړی شعر وی، هر څه پایل یې ډیر شیرین وی، ډیر نږدې وی، احساسي او عاطفي لحاظ نه، نو تاسو خپل د احساس نه راته وای.
طبعا چې ما احساسم یعنی ډیر شو ډیر الیو، ځکه چې ما خپله یو څه کړي وای، خپل مې یو څه چې مې پنیات کې وای چې هغه د یوې ښځې شاعرې شعر او په پښتنو کې زه لومړی شده و ما چې هغه هم دی ویشدی یا د ویشدینا شیر راوخی سندره کې بیا مخبل هغه کمپوز کی یا هغه نظم و نظم ډیر سخت دی نسبت و غزل ته چې کله سره کمپوز ای او بل دا ما په یو دسی کمپوز کی واچوي چې مال دا باید زما ای دا باید زما رنگ ولري دا باید هغه فیصله یو د څه چې چا نه ویلې زه نه وایم چې دا به اورېدونکو ته ښه یا بد وي د هغه قضاوت اورېدونکو په لاس کې هغه زه نه وایم خو یو څه چې ما غوښتله هغه مې په دې سندرې کې کار کړل
اسیا جانې د شیر او کمپوز پاک لراته وای کمپوزونه کې مومیار سره ټاکلای دا همدارنګ شیرونه څنګه انتخابوي په دې حق لوریدونکو ته معلومات ورک
په دا ورستوي کلو کې چې ما ولیدل چې په پښتو ژبه کې البته په پښتو ادبیاتو کې و ملیدل چې نام خدای مردوم ډیر شاعران لرو او فوقونه د شی شاعران لرو ډیر ښه شاعری کوي نو بیا مال مجولی دا دا شیرونه نوایو دا ما هغه وخت مطالعه کوله او ما واقعا د درد اخلاص خوان ترې اخستی یا تر اوسه پورې زه مطالعه کوم ما خواندم ترې اخم په دې خاطر چې د شودو په شاعری کې زه ډېر نوی نوی څه وینم هغه یا هغه موضوعګانې یا هغه الفاظ د نارینهو په شاعری کې کم دي ما نه دي لوستي یا یعنی بیخي چلادی بخی سر یعنی یعنی دا زما احساس دی فقط څه ما ترې اخیستي دي نو بیا مې واقعا شعر ته کتلي دي هغه د شعر نویات ته مې کتلی چې غمجن شعر دی د خوښۍ شعر دی مثلا د یو رابطه لري یا مثلا د پسرلي سره یا مثلا د یو موسم سره د یا د یو حالات سره د سیاسي حالاتو سره حتی نو په هغه دلیل مې بیا هغه شعر اخیستی دی د موضوع په حساب کمپوز کړی مې دی او مخکې مې یاد کړل چې زه په اصطلاح شعوري د شود شعرونه خپل سندرو ته انتخابوم
آسیا جانې که په دې برخه کې دارته وایي چې په ټوله کې تاسو څومره سندرې ثبت کړي دي ویډیوي مو څومره سندرې دي او د لاس لاندې مو تازه سندرې هم شته کنه
ویډیوی می پیسلا که پا استودیو که می تقریبا ندانی کلاس دانی پا استودیو که ثبت کردی او دوی دانی می لایف پا خبرونو که ویلی دی تقریبا تولید پا حساب که ویم پا داشت پا رو کالو که می دول سندری ویلی دی طبعا کمپوزون بی خیدی را تپراته دی خو پیسلا ثبتولی کار پر کولی و طولشان ورته ماده کول یعنی دا ډیر وخت غواړي اقتصاد هم غواړي یو څه مشکل ده خو بیا زما په نظر سره په شپږو کالو کې دوه سندرې بیخي کفایت دي تر دې اضافه که سړی ووایي کیف هم نه لري
تر اوسه پورې داسې کوم فیډبک یا داسې د اورېدونکو نه ستاسو له مینهوالو نه داسې کوم پیغام تاسو ترلاسه کړی دی چې واقعا تاسو احساس کړی چې تاسو دغه سندره یا دغه هنري شاهکار چې تاسو کړی د دومره زیات تاثیر کړی پر هغې باندې دغه یو لکه یو خاطرې هنرمند لپاره تاسو کوم وخت داسې څه ترلاسه کړی
بالکل بالکل زه کله کله وینم داسې دی دغه موسیقي یا خپل سندری که یوازی دغه پښتو سندری را خو که تاسو پام وکړئ بعض سندری محفلی دی چې هغه د خوشحالی سندری دی مثلا تر په محفلو کې ویل کېږي یا ځوانان اتانو سره کوي یا پیغلی مثلا ورته ګډیږي دا یو جلا سبتی. بیا مثلا قوالی سندری لرو، غزل سندری لرو، پاپ لرو، پاپ و غزل مو سره ګډ کړي دي، یعنی د موسیقي د نوې آلو سره. نو که رښتیا درته ووایم دا د هر یو خپل ځان ته جلا جلا اورېدونکي یا لیدونکي هم لري. نو زه چې کله کله ماته په دغه یوټیوب چینل لرم په هغه کې بعضې کسانو ډېر ښایسته کومنټونه راته کړي، داسې کومنټونه نه چې ما ته ډېر صفات کړي، دغه شعر یې یاد کړي، موضوع یې یاد کړي، او ما ته کله کله وایي چې موږ هېڅ بله ښځینه پښتانه نه دي لیدلې چې پر دغسې موضوعاتو باندې سندرې ووایي. صحیح ده، یو د سندرې ستا مثلا چې دا نورې پښتنې سندرغاړې وایي چې هله مکتب خلاص کړي، دا وکړي، هغه وکړي، هله مسافره سماله لالۍ مې ولاړې، دا دې هغسې، خو هغه چې دي هغه ټولې په تکراري دي، په دغه دور اتمو کې دي، په دادراو په مغولي کې مثلا، هغه یا مثلا په یو بل کمپوز کې دا شعر واچي، یو شی ترې جوړ کړي، هغه اصلا شعر هم نه دی، تصنیف دی، خو زما سندرې چې دي هغه ټول شعرونه دي، هغه ټول اثرونه دي.
د وروستۍ سندرې په اکله مو کلک معلومات راکوي، شعر او کمپوز د چا دی او څنګه مو وغوښته چې دا سندره ووایي؟
په وروستیو کلو کې مثلا دوهم واده، دریم واده، هغه هم د لوستو کسانو سره، د دې کسانو سره چې هغه واقعا د تمدن یا د دیموکراسۍ دعوی کوي، یا خلک یې په ټولنه کې دغه پیژندل شوي دي. مګر چې ګورې دوهم واده وکړي، دریم واده وکړي، او هغه ښځې چې دوامه یا درېمه ښځه کېږي، هغې هم لوستي لسانسایي، بل د دې څه چې راتېر سي په وطن کې خدا بېخي او عامه خبره ده، او په دې موضوع باندې هېچا هېڅ ونه لیکل، نه مقاله ولیکله، نه لیکنه ولیکل، نه یو سندره پرې جوړه کړه، نه یو شعر پرې ووایي. نو دا موضوع چې ده، بیا خلک اعلانونه هم کوي او نور خلک مبارکي ورته وایي چې موږ انتقاد پر کوو، چې په دې خاطر چې مثلا اعلان چې وسی هغه په خواله رسنیو کې، هلته خو هر څه آزاد دي، بیا وایي نه ژغ مور ته کوي، دا د دې شخصي مسله ده، نه دا شخصي مسله کده، نو بیا په خپل کور کې دی وساتي، موږ د چا دروازه مو نه ده ټکولی چې موږ وایي ستا شخصي کور څنګه دی، خو چې اعلان کوي بیا ځانونه ورته ټینګ کوي. نو موږ دغه وایو چې دغه دوهم، دریم یا څلورم واده چې دوی وایي چې وایي دا په اسلام کې روا دي، په دغه شکل او په دغه صورت او په دغه شرایطو کې چې دی کوي، دا مطلق شرط دی. او که مثلا د دې مدرن ټولنې په حساب راواخو، هیڅ یعنی د انساني کار نه دی، د مدني ټولنې یو خلاف کار دی. ما ډیر دوستانو ته دا څو کلونه کېږي چې مال راسي دغه باره کې یو څه ووایو، مګر باور وکړه دا سندره ما وویل خپل شاعری، دا سندره ما خواست ترې وکړي، هغه نه د خبره کړې، په دې خاطر چې یا به د خلکو د منفي کومنټونو سره په اصطلاح ځان ګوري، او یا به دای ځکه ډېره پروین ملال ډېره مطرح لیکواله ده، ډېره مخوره شاعره ده، واقعا فوق العاده ښه شعر وایي، او یا به دای چې مثلا دغه ډېرو شاعرانو فرهنګیانو دوی ډېر اکثریت وی دوام ودونه کړی دی، دریم کړی دی، پار دلیل چې کړی دی، خو کړی دی، یعنی هغه خپل د شعر سندره خبره نکله، یعنی دا موضوع دغه سی کړی دا، او دا ډیر غلطه موضوع ده. موږ باید پر دې باندې پتیره، بیا فرهنګیان باید پر دې باندې نیوکه وکړي. نو دا زما یو خاص اعتراض لو، هر څوک که طالب دو مو درېمه کوي، مثلا نالوستي سره کوي، زه دغه څه ګیله نه کوم، هغه دغه هدف دی، دغه ژوند دی، دغه څه روزل شوي دي. اما که یو لوستي فاکولته پاسه، یا نه پوهېږم نیکټایي پوشه، یو مدرنې کوي، او بیا بیرته وایي چې دا د اسلام ماته روا کړي دي، پر زماني زه انتقاد کوم، او دغه زما انتقاد او دغه زما اعتراض دی.
آسیا جانې، په راتلونکو کې مو هم داسې کومه موضوع په نظر کې ده چې سندره پی وایي، او یا هم کمپوز پر جوړ کړئ، او یا داسې تازه شعر چې تاسو په نظر ټولنې کې ورته ضرورت ډیر زیات، تاسو ور باندې کمپوز او سندره جوړ کړئ؟
بلې، زه به جوړ کم، خو کچیر زه یوازې اعتراضی سندری وایم هغه بیا خوان نه کی زخپلم دا غسه ډیر خوان نه خم په دې خاطر چې زخپل یو خوشاله انسان یم په مجموع کې یا مثلا مخکې مې موول چې مل زدلته خوشاله یم نو چې خوشاله یم بعد خپل خوشحالي اخم په هنر کې او توان غاړم یا مثلا اوریدونکو ته یا اصلاح مینوال ته ورکم نو کله کله کوشش کوم چې د سې موضوع راوخم چې هغه باندې څوک نه ژغېږي که د سې یو څه یې لرمه دغه شیرونه لرمه یا راته پراته دي مثلا د کمپوزو سره دا کوم خو زه مې په د مینس کې باید یو څه د خوشحالۍ سندرې مې مثلا چې هغه د واقعا یو انسان ته خوشی ور بخشي هیلی ور بخشي او راتون کې ته په اصطلاح هیلمن کوي یا هیلمنی کوي دا څه یو څه باید وي
مننه آسیا جان ډېر خوټه کوته د اشاره وکړه ک د خپل ادبي او فرهنګي ژوند د خوږی یا تاریخي خاطرې را سره غوړي شریک کړي او ک د فرهنګي برخې نه ادبي او فرهنګي برخې نه غوړي نو خپل شخصي ژوند کې کومه جالب خاطره چې تاسو جالب وي اوریدونکو ته جالب وي نو تاسو کولای شئ چې اوریدونکو سره شریک کړئ
کوم پیاتې په 2021 کې چې رژیم بدل شو او ما دستی اولین سندره یا در رژیم روست اول سندره ما اول چه زمازات پنامه
دخ پل قسمت سر هر زائی بجنگ دم نڑی دم زمی دهیلو پا ایرو کی سوز دم نڑی دم نرات ڈاڈا چاو حالا نشوم سیوری پچا دنیستی جوڑ سپیر دیوالوم شڑیدم نڑیدم ٹوپک دبل اورا دورور زرمی دمور پانرش پخ پولو وینو کی پخ پلا
لیکن ویلې چې د شیر د زمزمې نیازی او مهرتاج او مریم صافی دی یعنی د درو شاعران شیرونه مترګات کله بیا موږ ځنګل کې د مینې سارولو نو پانی تازه را رژیدلې وې نو نیت مو کې چې د هزار غلې د منې دی ودا دی نو دا سندره چې مسبتول اخر کمرمن د پولې چې ورته د خیدغه یو په دنګل کې لارې د لیسه په اروپا کې نه چې خلک پلی پکې دی مثلا پکې روان دي بیا یو خاطو بل خاطه و طبعا چې وړې وړې ونیم دي دغه ونه په مابین کې ولنه نو زه چې دلته دې سندر وایا هغه چې ځالته نه نو تم البته ډیره بدی پشی ولی پشی په فارسی ورته وای کندریان غماشی ورته وای نه پېژم د نور په نور لهجو پښتانه تر ورته وای خو خیرغه پشای دی امنوم ده نو دی ز پرسترګو پر شا باندې یعنی وچ چلما دغه فکر لما اخر چې د سندره خلاصې ده لازم سترګې په پښتې ده لیا نو دغه مې خاطره و چې هم ډیره جالب و او هم سترګې مې نسبې ګرواله ځکارېش مې ټول خرابې دي
ډیر زیات باندې آسیا جان چې په خبرونه کې مور سره ګډون وکړ ک کوم خوخوي خبرونه به تاسو په یوې سندره پای ته ورسو
ستانه ډیره مننه فرشته جان او تاسو د خبرونه ډیره مننه یا د خبرونه د کارکونکو نه چې زم ملمنه کلمه ته د ځخواله سره وکړه کتم ستونی مې درد دی خو زه دا باندې کوم زه پر نور باندې خاندم ام هنرمند هغه دی چې د صفر څخه شروع وکي که ستونی درد کوي که نه کوي باید هغه که یو چا ورته وویل چې زمزمه وکړه باید وکړي کی ونس وکوالای هغه هنرمند نه دی کرات و بخشی تول توری دل مرو پشانی او او برا کری دس پوز میل چینو جامی می جوڑی دہاری رو شبنم شندو ترنگ دمر جا دستور گتور می بید یو زرش پو لاست باہو دہالی شود گنگرو دج جنتی سندرو مخترنا دنور لغار دنی
مخترنا دنور لغار دنی زبدی ٹولو باندی چوکڑما زبدی ٹولو تتابیر چنگشم د دغه ټولو د بلوغ حسن بڅوک وستای زما د هستی زما د شایست بها بڅوک وټاکی زما خاوند زما میړه زما تفسیر د حسن بیګا د بلچا په پالم ختلی مما تن راګو زکاہغ دو ہم باد کڑی دی زکاہغ دو ہم باد کڑی دی
جانوی کلامی چھوڑے کل جانوی